Tahar Atabajish. په دې خبرونه کې به واورئ چې د امریکا د پوځ لوی دریسیز وایي اوس تر بل هر وخت زیات په افغانستان کې د خبرو له لارې د جګړې د پای ته رسېدو امکانات زیات شوي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. پایل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 تنه وژل شوي. د پاکستان ستره محکمه به نن د هېواد د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید بجوا د کار د موري دندې د پریکړې په اړه بیا غونډه وکړي. په عراق کې مظاهره چانو پرون د هېواد په نجف ښار کې د ایران قونسلګرۍ ته اور واچاو. د خبرونو تفصیل. د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 تنه وژل شوي او 2 تنه نور ټپیان شوي. چاودنه پرون ماښام 15 بجې شوي. د کندوز د والي ویان عصمت الله ام مرادی په اړه وویل
15 کسان شهیدان شوي دي، چې په شهیدانو کې شپږ مېرمنې، یو نارینه او شپږ کم عمر نجونې او دوه هلکان شامل دي، او تر دې ترڅنګ یو نارینه هم شامل دی او دوه نور ملکیان هم زخمی شوي دي.
مرادی زیاته کړه چې دغه کسان په یو موټر کې د کندوز له خان آباد ولسوالۍ څخه د امام صاحب ولسوالۍ ته روان ول. هغه وویل ماین وسلوالو طالبانو یې ښایي وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي پرون پر ټویټر ولیکل د بې ګناه ښځو او ماشومانو په وژل کېدو خوابدی دی او په کلکه غندي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د ګډ امنیت تړون سازمان غړي هیوادونه د افغانستان سرحدونه له نږدې څاري، ځکه په دې هغه هیواد کې د بهرنیو تروریستانو په ګډون ډیرو مسایلو ته اندېښنه شته. د روسیې د خبري اژانس تاس په حواله سرګی لاوروف دا څرګندونې پرون د سازمان د غړو هیوادونو د دفاع، بهرنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت د شوراګانو د مشرانو په غونډه کې وکړې. د افغانستان په شمال کې د پخواني شوروي جمهوریتونو په دې هیواد کې د داعش د فعالیت له کبله مکررن اندېښنه څرګنده کړې. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر اشرف غني د نومبر په 19 ننګرهار کې داعش ختم اعلان کړ. وی ویل داعش په دې ولایت کې ځپل شوی. په ننګرهار کې چارواکو تېره اونۍ ادعا وکړه چې د داعش تر اوسه زیات وسلوال او د کورنۍ غړي حکومت ته تسلیم شوي دي. د کندهار په هوایي لوا کې 15 پلوټانې نښوي شتون کې او خون کې له درې میاشتنې روزنیز دورې فارغ شول. د کندهار د والي له دفتره په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د پلوټانو ته د امریکایي بلک هاک هلیکپټرو په اړه تعلیم ورکړل شوی دی. په هغوی کې 8 پلوټانې، 15 نښوي شتون کې او 2 ښځینه ښوونکې دي. د افغانستان په ملي اردو کې تر 2000 ډېرې ښځې خدمت کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د ویست انډیز د کرکټ له لوبډلې سره د تیست لوبې دوهم پړاو پیلوي. د ویست انډیز ټیم به نن بیټنګ ته دوام ورکړي. په لومړي تیست لوبه کې چې پرون د افغان لوبغاړو په بیټنګ پیل شوه، تر دې دمه ویست انډیز لاس بری ښکاري. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په خپله لومړۍ پاڼۍ یا انن کې 180 منډې په داسې حال کې جوړې کړې چې ټول لوبغاړي وسوځېدل. پرون د لوبې لومړۍ ورځ په داسې حال کې پای ته ورسېده چې ویست انډیز 80 منډې وکړي او دوه لوبغاړي وسوځېدل. تر دې وړاندې ویست انډیز له افغانستان د 50 اوورونو مسابقې ګټلې، خو افغانستان په 20 سیالیو کې بریالی شوی. دا ټیسټ میچ د سیالیو دا لړۍ د هند په لکنهو ښار کې روانه ده. د پاکستان سره محکمه به نن د هېواد د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید بجوا د کار د مودې د تمدید په اړه بیا د پریکړې په اړه بیا غونډه وکړي. د پاکستان سترې محکمې پرون حکومت ته یوه ورځ وخت ورکړ چې توضیح ورکړي ولې د پوځ د مشر د خدمت موده تمدید کړې ده. که چېرې د پاکستان سترې محکمې نن د جنرال بجوا د کار د مودې د تمدید حکم وکړ، هغه کولی شي پر خپلې دندې ته 3 کاله نور هم دوام ورکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د اګست په میاشت کې د جنرال قمر جاوید بجوا د کار د مدیر د تمدید موافقه کړې وه. د پاکستان سره محکمه استدلال کوي چې د پوځي مقرراتو له مخې د دې امکان شته چې د پوځ د مشر استعفا وځنډول شي یا د هغه صلاحیتونه محدود شي، خو د پوځ د مشر د کاري دورې د تمدید امکان نه دی پکې ذکر شوی او په پوځي اصولنامه کې په دې اړه وضاحت نشته. نوموړی چې د 2014 میلادي کال د نومبر په 9 د پاکستان د پوځ د لوی رسیس په توګه ټاکل شوی روانه 3 کلنه دوره سبا پای ته رسیږي. په عراق کې مظاهرچیانو پرون د هغه هیواد په نجف ښار کې د ایران قونسلګرۍ ته اور واچاوه. په نجف کې ملکي سرچینو او پولیسو ویلي مظاهرچیانو د ایران پر قونسلګرۍ حمله کړې وه او ودانۍ ته یې اور اچولی دی. دوی ویلي د قونسلګرۍ کارکوونکي تر پیښې مخکې له هغه ځایه وتلي. د عراق دولتي رسنیو پرون وویل چارواکو تر دې پیښې لږ وروسته ګرزبندیز اعلان کړ. په عراق کې تقریبا له 2 میاشتو راهیسې د نرخونو د لوړوالي په حکومت کې د اداري فساد او بیکاري له امله مظاهرې کېږي. د راپورونو له مخې مظاهرچیان غواړي د بغداد حکومت سقوط وکړي او هغه سیاسي طبقه چې مظاهرچیان د ایران په ګډون د یو شمېر بهرنیو قدرتونو په لاس کې ګڼي له واک لرې شي. د تهران سیاسي پلاوي ډلې په عراق کې په حکومتي ادارو او پارلمان کې زیات قدرت لري. په بغداد کې مظاهرې د اکتوبر له لومړۍ نیټې راهیسې پیل شي له هغه راهیسې د امنیتي ځواکونو په ډزو کې تر 340 زیات مظاهرچیان هم وژل شوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که دا ځینې نور خبرونه مو غوښتل بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اوهرګیا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د امریکا د پوځ لوی درسیز وایي اوس تر بل هر وخت زیات په افغانستان کې د خبرو له لارې د جګړې د پای ته رسېدو امکانات زیات شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په لوګر کې د 2 مدني فعالانو د نیول کېدو او د هغوی لخوا د برابر شوي څېړنیز راپور په اړه د یو لوړ پوړی کمیسیون څېړنه وکړي.
د افغانستان د جمهور رئیس دغه مسله راجع کړې ده د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون او څارنوالۍ ته. ولې په دغه ترکیب کې باید مدني ټولنې د معارف وزارت او حتی د پارلمان نه هم د بشري حقونو د کمیسیون نه یو کس هم باید پکې وي.
د خوست د ښځو چارو ریاست مسؤلین وایي په دې ولایت کې په تېرو 2 میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له 500 زیاتې پیښې ثبت شوې دي.
لکه دلته ډېر موږ یې فرار منزل پیښې لرو او کورنۍ تاوتریخوالی مثال زور زیاتی له ښځو سره زخته ډېر ده.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ وایي ایران په عمدي ډول په هغو ځپونکو اقداماتو چې د مظاهرچیانو د ځپلو لپاره یې کوي پرده غوړولې ده. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو 2 اونیزې خپرونې د خپرونې په 2 نیمه کې مه هېروئ. ازادي رادیو اورې د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. رسول خبرونه لومړی موضوع ته د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وایي په افغانستان کې د 3 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې په خبرو کې پرمختګ په نږدې وخت کې ممکن دی. جنرال مارک میلی چې د سپتمبر په میاشت کې د امریکا د لوی درسیزانو د ګډې کمیټې مشر ټاکل شوی دغه څرګندونې کابل ته په لاره رویټرز خبري آژانس ته کړې دي. مارک میلی ویلي د خبرو د بیا پیل لپاره هڅې روانې دي خو ورته بیا هم زیات کار پکار دی. جزئیات د فرشته جلازی پر راپورټ کوي.
د امریکایي ځواکونو لوی جنرال مارک میلی پرون ویلي چې په افغانستان کې د 3 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې په خبرو کې د پرمختګ امکان تر بل هر وخت زیات دی او په نږدې وخت کې ممکن دی. مارک میلی ویلي زه په وروستیو 3 کلونو کې په افغانستان کې ډیر بوخت وم او د مثبتې پایلې امکان تر بل هر وخت چې ما لیدلی اوس زیات دی. جنرال مارک میلی په سپتمبر کې د امریکا د لویو درستیزانو د ګډې کمیټې مشر وټاکل سو. مارک میلی ویلي چې که وخت یو څه یاري وکړه موږ به په نږدې وخت کې بریالۍ مذاکرې ولرو. مارک میلی ویلي چې په حقیقي ډول یوې مثبتې نتیجې ته د رسیدو لپاره کار پاتې دی. د دې میاشتې په پیل کې وسلوالو طالبانو یو امریکایی او یو آسټرالیایی وګړی چې د افغانستان په امریکایي پوهنتون کې استادان ول او تر 3 کاله زیات وخت یې له طالبانو سره په برمته کې تیر کړ تبادله کړل. د پرمختګ په افغانستان کې د سولې د مذاکرو د بیا پیل لپاره هیلي تازه کړې. خو د سولې د خبرو د بیا پیل امکان د وسوالو طالبان لوري چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې ردوي او حکومت غیر مشروع ګڼي له خنډ سره مخامخ دي. په افغانستان کې له لانجو ډک سیاسي چاپیریال، د جمهوري ریاست پیچلي انتخابات او د تشدد دوام وضعیت سخت کړی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاده او په قطر کې د وسوالو طالبانو د استازو ترمنځ مذاکرې په سپتمبر کې شنډې شوې. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د سپتمبر په پیل کې ټویټ وکړ چې په کمپ ډیوډ کې د وسوالو طالبانو د استازو غونډه لغوه کړه او نور خبرینه ورسره کوي. د ترامپ تر ټویټ مخکې دواړو خواوو خوشبیني څرګنده کړې وه چې موافقه ته نږدې سوي دي. د وسوالو طالبانو دوه سرچینو پرون رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې لوړ رتبه امریکایي چارواکو په دوحه کې په دې اړه چې د سولې مذاکرې بیا ژوندۍ کړي غیر رسمي هڅې پیل کړې دي. د طالبانو یو مشر رویټرز ته ویلي زموږ مشران په دوحه کې له لوړ رتبه امریکایي چارواکو سره غیر رسمي خبرې کوي او پر یو پلان چې د سولې مذاکرې پیل شي کار کوي. جنرال مارک میلی ویلي چې خبرې روانې دي. د اسوسییټډ پریس په وینا د امریکا دفاع وزارت ویلي چې د دوی عسكر 8600 تنه ته راکمیدل شي او لدې سره هم د تروریزم پر ضد مبارزې ماموریت جاری ساتل شي. خو د امریکا لوی درستیز جنرال مارک میلی ویلي چې د عسكرو د شمیر د کمولو په تړاو کومه پریکړه لانه ده شوې او 8600 تنه ته د پوځیانو د شمیر د کمولو په ګډون متعدد امکانات شته.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
ازادي رادیو اورې د پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صفا وازی اورېدلې شي. په افغانستان کې د سهار 8:12 دقیقې شوې. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په لوګر کې د دوه مدني فعالانو د نیول کېدو پیښو هغه راپور چې دوی برابر کړی دی باید یو لوړ پوړی کمیسیون وڅېړي. په لوګر کې مدني فعالانو محمد موسی محمودی او احسان حمیدی په وروستیو کې رسنیو ته په هغه ولایت کې په ښوونځیو کې د ماشومانو د جنسي ځورونې په یو څېړنیز راپور کې مرسته کړې وه. دغه څېړنیز راپور د لومړي ځل لپاره ګارډین ورځپاڼې خپور کړی و. دواړه مدني فعالان څو ورځې د افغانستان د ملي امنیت له ادارې سره په تحقیق کې ول او پرون خوش شول. د راپورونو له مخې هغوی اوس یوه امن ځای ته لېږدول شوي. فرشته جلال زین نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون غوښتنه کړې چې یو ځانګړی کمیسیون د لوګر په شمیر ښوونځیو کې له زده کوونکو هلکانو د جنسي سو استفادې رپورټ وڅېړي. د ادارې پرون ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان ولسمشر د دې مسلې څېړنه دوی او د افغانستان لوی څارنوالۍ ته سپارلې ده، خو دوی غوره ګڼي چې نورې ادارې هم پکې شامل شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویان شکر الله مشکور وویل چې دوی د مسلې جدي څېړنه غواړي.
د افغانستان د جمهور رئیس د پاره ټویټ کې چې ویل کېږي دغه مسلې راځي کړل د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او سرنوري ته، ولې په دغه ترکیب کې باید یوازې کمیسیون او سرنوري نه وي بلکې په دې کې باید مدني ټولنه هم وسی، د معرفت وزارت هم شو ګډون ولري او حتی د پارلمان هم د بشري حقوقو د کمیسیون یو کس هم باید ګډون ولري.
شکر الله مشکور زیاته کړه چې د افغانستان له ولسمشره مننه کوي چې په دې مسله کې مداخله وکړه او د لوګر د مدني ټولنې د دوو غړو له خوشي کېدو سره مرسته وکړه. په لوګر کې مدني فعالان محمد موسی محمودی او احسان حمیدی د تیرې پنځشنبې پورس په کابل کې د اروپایي ټولنې له سفیر سره د کتنې لپاره پلار کې ونیول شو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وویل چې هغوی د دې لپاره نیولې ول چې د رپورت تر خپرېدو وروسته یې ژوند لګواښ سره مخامخ و. د ملي امنیت ریاست وروسته د هغوی د خبرو چې اعتراف ته ورته وی او ویډیو هم پر ټولنیزو رسنیو خپره کړه. په ویډیو کې محمد موسی محمودی پر دې چې د لوګر په شنو شونځو کې پر زده کوونکو هلوکانو د جنسي تیری په اړه معلومات رسنیو ته ورکړي پښیمانی څرګنده کړې وه. هغه ویلي و چې رپورت یې ناقص او له تیروتنو ډک و. د ویډیو په اړه په افغانستان کې د امریکا سفیر دافی نړیوال سازمان او د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون شدید خبرګون سرګند کړو د لوګر د مدني ټولنې د دواړو فعالانو په اړه جدي اندیښنه څرګنده کړه. په افغانستان کې د امریکا سفیر جانباس د پنځمبه پر ورځ پر ټوټر ولیکل چې د افغانستان د ملي امنیت د ادارې له لوري د خبري شوی ویډیو محتوا د پخواني شوروي د استخباراتو د ادارې چلن ته ورته بریښي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم د ملي امنیت ریاست چلن ناسم بللی و. د افغانستان حکومت نه دی ویلي چې د ملي امنیت ریاست د داسې چلن پر نور اقدامات کېدلی شي کنه. دا هم نه ده څرګنده چې په راتلونکي وخت کې به د ملي امنیت ریاست د داسې چلن د مخنیوي لپاره څه کېږي. خو د آسیا لپاره د بشري حقونو د ملاتړ د یوې ادارې هیومن رایټس واچ مشري پتریشا ګاسمن واشنګټن پوسټ ته پرون وویل چې د بشري حقونو د دوو داسې فعالانو نیول چې د ماشومانو په جنسي سوء استفاده کې ښکېل حکومتي چارواکي او ښوونکي رسوا کړل د قصد د وژلو معنا لري.
په افغانستان کې د بشري حقونو څخه د سرغړونو په ترڅ کې دغه راز په دې هیواد کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې هم دوام لري. په دې خصوص د ښځو چارو ریاست مسؤلین وایي په دې ولایت کې په تېرو اوو میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له 500 زیاتې پیښې ثبت شوې دي. پرون په دې ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ په خوست کې په یوه غونډه کې ولمانځل شوه چې پکې لسګونو ځایي نجونو او میرمنو ګډون کړی و. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال نجیب الله آلوخیل هم دې غونډې ته ورغلی و.
د خوست د ښځو چارو ریاست مسؤلین وایي چې د روان مریض کال په اولو اوو میاشتو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 450 بېلابېلې قضیې ثبت کړي دي. دوی وایي په دې پیښو کې له کوره د ښځو تېښته، طلاق غوښتنه، د نامزادۍ فسخه کېدل او نور هغه موارد شامل دي چې تر ډېره د کورني تاوتریخوالي له کبله رامنځته کېږي. دوی یادې څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په دې ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په لمانځنه کې وکړې. د خوست د ښځو چارو رئیس شافیه نورزی ازادۍ راډیو ته وویل
په سږ کلنۍ کال کې 450 قضیې لرو چې د قضیو ته رسیدګي هم شوې ده. ځینې قضیې چې ډېرې حاتې نه دي په میانجیګري د خپل ښځو چارو ریاست لخوا نه حل شوې دي او هغه قضایا چې ډېرې حاتې دي هغه عدلي او سارنواله یو محاکمه ته راجع شوي.
مدنی فعال نادیه باوری هم لغپلو کورونو د خزو تیخته او په کورونو کې له خزو سره د زور زیاتی د قضیو یادونه کوي.
لکه دلته ډیر موږ یې فرار منزل پیښې لرو او کورنۍ تاوتریخوالی مثال زور زیاتی له خزو سره زخته ډیر ده. چې اوس هم په راغلي خویندو کې موږ دوه خویندې د کورنۍ تاوتریخوالی موجود دلته راغلي دي چې موضوعات اوس هم په حقوقو ریاست او محاکمو کې روان دي او دلته موږ سره ګډون هم کړی ده.
د خوست ولایت شورا استاد ندبیبی عمری هم وایي چې د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی کې ډېر والی راغلی دی.
زه په هفته کې دوه درې ورځې اوس سرنولی او قضاته سم د مبس کې خیاندې د هغې پوښتنې ته ورسم. دا تاوتریخوالی بیخي ډېر شوی ده. نو دغه تاوتریخوالی دپاره باید دولت کوټلي ګامونه وخلي. دولت د ښځې تاوتریخوالی د ښځو دوسیه چې وي په کلونو کلونو پراته وي په محکمو کې په سرنولیو کې.
په ناسته کې خوست والی محمد حلیم فدایي وویل په دې ولایت کې د ښځو لپاره په یو شمېر اقتصادي برنامو کار کوي تر څو ښځې پر ځان بسیا شي او له دې کبله د رامنځته کېدونکې تاوتریخوالي څخه وژغورل شي.
زموږ مېرمنې ډېرې مظلومې دي. د کار حق نه لري، د تعلیم حق نه لري، ورکول کېږي، د میراث حق نه ورکول کېږي، په بدۍ کې ورکول کېږي. خو انشاءالله زه پوره ډاډمن یم چې انشاءالله زموږ اراده شته څرنګه موږ وګورو چې باید تجارت صاحب کې هغه
بلوری ته د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په خپل خپور کړي رپورټ کې ویلي چې د روان مریض کال په لومړیو اوو میاشتو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 2022 پیښې ثبت کړي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 8.2% زیاتوالی ښیي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي سږ کال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ټولو ثبت شویو پیښو 90.1% د کورنۍ تاوتریخوالي پیښې دي.
دغه راز وړاندې د ازادي راډیو د اساسي بشري حقونو په اونیس پروګرام کې د ماشومانو او ښځو د ځورونې پر موضوع مو خبرې کړې دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. نړیوالو ورځپاڼو بیا هم په افغانستان کې د بشري حقونو څخه د سرغړونې یوې موضوع ته پام اړولی دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د لوګر ولایت د مدني فعال محمد موسی محمودي چې له خپل همکار احسان الله حمیدي سره یو ځای څو ورځې د افغانستان د ملي امنیت د ادارې په توقیف کې و پام اړولی. محمد موسی محمودي او همکار احسان الله حمیدي د ملي امنیت د ادارې لخوا وروسته له هغې نیول شوي وو چې د لوګر په څو ښوونځیو کې د زده کوونکو د جنسي ځورونې په یو راپور کې مرسته کړې وه. واشنگتن پوسټ لیکي د محمودي پر توقیف افغان ولسمشر او په کابل کې د امریکا سفیر انتقادونه کړي وو. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویان شکر الله مشکور پرون چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل د مدني ټولنې دغه دواړه فعالان اوس له دوی سره دي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې محمودي او حمیدي د تېرې سهشنبه په ورځ نیولي ول. واشنگتن پوسټ لیکي محمودي په هغه راپور کې چې لومړی ځل ګارډین ورځپاڼې خپور کړی د لوګر په ښوونځیو کې له شاوخوا 1500 زده کوونکو هلکانو سره د جنسي ځورونې ادعا شوې ده. د محمودي لنیول کېدو وروسته د ملي امنیت ریاست یوه ویډیو خپره کړه چې په هغه کې نوموړی وایي په دې راپور کې موندنې درستې نه دي او د افغانستان له خلکو بخښنه غواړي. د واشنگتن پوسټ په لیکنه په کابل کې د امریکا سفیر جان باس دغه ویډیوي اعتراف د پخواني شوروي اتحاد چلند ته ورته وباله. واشنگتن پوسټ وړاندې د بشري حقونو د مدافع ډلو له قوله لیکي چې په افغانستان کې بچبازي غیر قانوني دی خو شتمن او ځواکمن کسان له هلکانو د جنسي شریک په توګه کار اخلي. د ورځپاڼې په لیکنه ډیر نه دي لیدل شوي چې د بچبازي عاملان د مجازات چې خو پر ځای دي په دې قربانیان او د هغوی کورنۍ د ټولنې لخوا مجازات کیږي. امریکایي جینس ډیفنس اونیز د افغانستان هوایي ځواکونو ته د نوي هلیکپټرو د ورکولو موضوع ته پام اړولی او لیکي د ایم ډی ایچ آی شرکت د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې 12 نوي ایم ډی 530 اف هلیکپټر به په نږدې راتلونکي کې د هیواد ته ورکړل شي. د شرکت تر دې دوه ورځې مخکې ویلي وو چې 60 هلیکپټر د افغانستان هوایي ځواکونو ته ورکړي دي. د افغانستان هوایي ځواکونو ته د دغو جنگیالو تک ورکول له 2011 کال راهیسې پیل شوی دی. بلې امریکایي انټرنیشنل بزنس ټایمز ورځپاڼې هم د افغانستان د هوایي ځواک پر موضوع تمرکز کړی او لیکي د امریکا هوایي جګړه به په افغانستان کې هیڅکله هم پای ته ونه رسیږي. ورځپاڼه لیکي د امریکا د متحدو ایالاتونو یو اساسي دنده دا وه چې د افغانستان هوایي ځواکونه وروزي چې وکولی شي په خپله د هیواد هوایي قلمرو کنټرول او پر وسلوالو طالبانو حملې هماهنګې کړي، خو د ورځپاڼې په لیکنه په دې برخه کې ځینې ستونزې شته. د امریکا د دفاع وزارت د ځانګړي مفتش په وروستي راپور کې ویل شوی چې افغان هوایي ځواکونو د خپل هیواد هوایي حریم د کنټرول په برخه کې ډیره کمه ونډه لرلې ده. انټرنیشنل بزنس ټایمز د دې یادونه هم کوي چې متحدو ایالاتونو له 400 زیاتو افغان افسرانو ته د هوایي حریم د کنټرول په برخه کې روزنه ورکړه چې د خپل هیواد هوایي حریم چارې په خپله تنظیم کړي، خو د ورځپاڼې په لیکنه دا یوازې د کاغذ پر مخ ارقام دي او په واقعیت کې په دې برخه کې یوازې 30 تنه فعال دي. ورځپاڼه وړاندې لیکي اساسي ستونزه دا ده چې افغانستان نه دی توانېدلی چې د روزنې یو درست او د منلو وړ یو پروګرام پیل کړي چې په نتیجه کې ګډونوال سم وروزل شي او خپلې دندې په سمه توګه پرمخ یوسي. ازادي راډیو اورې د سهار ته بجې او دروش دقیقې انکی دون کړي. په کابل ښار کې د تشنابونو کموالی د خلکو یوه لویه ستونزه ده، خو څه چې د خلکو پام یې ډېر اړولی هغه دی د ښار د تشنابونو هغه په څو کمو تشنابونو پر دیوالونو ځینې لیکنې دي. پر دغو دیوالونو د مینتوب او یا پر سیاسي عقدو ولاړې لیکنې تر سترګو کېږي. یو شمېر ټولنپوهان د دغو لیکنو محتوا بې لاریتوب او وقدیګنی. تفصیل د خان محمد سین پر پورکی
توبه او باسه لدی بی دیناینا مونږ د فساد پر وړاندې مبارزه کوو. د هغه لیکنې دي چې د کابل ښار د یو تشناب پر دیوالونو لیدل کیږي. عام تصور دا دی چې په تشناب کې سړی د آرامۍ احساس کوي، خو دغه ښار په تشنابونو کې دا تصور لمنځه ځي. کله چې د کابل ښار تشنابونو ته ننوځي پر دیوالونو یې ښکنځل، پیغامونه، شعارونه او د ټلیفون شمیرې تر سترګو کیږي. له سیاسي شعارونو نیولې ان د مینتوب او دینی پیغامونو پورې د دغو تشنابونو پر دیوالونو او دروازو لیدل کیږي. د دغو پیغامونو یوه محتوا جنسي بازارموندنه ده. که د ټوکو په بڼه وي او یا هم د پام راګرځولو په هدف، د نجونو په نامه د ټیلیفون ډېره شمیرې د دغو تشنابونو پر دیوالونو لیدل کیږي. کابل ښاریان دغه موضوع له ښاري فرهنګ نه د ځینو خلکو بې خبري ګڼي. د کابل خار دو وسیدونکو محمد شفیع او اختر محمد سلطانی آزادی رادیو ته وویل
سر کار بعد از کجا نمیفهم مردم چرا یاد نمیگیره نمیگیره میفرنگ شرن
دیر ناوړه کار دی نه په هیګم چیزین خلک ولې له خاري فرهنګ سره نه بلديږي تشناب د ضرورت در فکولو زائد دی په هر ځای کې چې د دوی زړه وغواړي لیکي په تشناب او حتی د خلکو د کورونو پر دیوالونو دا د خلکو د بیسوادۍ نښه ده
د کابل خار د تشنابونو پر دیوالونو دغه لیکنو د تشنابونو کارکوونکي هم استومانه کړي دي د خاري تشنابونو یو کارکوونکي فواد وای په ونی کې څو ځلې د تشنابونو د دیوالونو لیکنې پاکوي خو خلک بیا لیکي
اگر ما اور رنگ سفید میزنیم سر با توش سیاه نوشتن میکنیم اگر توش صورت
که سپین رنگ رو په تور توشی لیکي که تور رنگ رو بیا پر سپین توش لیکي موږ په تکلیف یو د دې پر ځای چې پرمختګ وکړو شاته ځو
ټولن پوهان دغه کړنې بیلاریتوب رواني ناروغي او د وقدو سپړل ګڼي د ټولن پوهنې استاد احمد ضیا نیکبین وای په خاري تشنابونو کې د وقدو سپړل د خاري ژوند له فرهنګ لري عمل ده
لحاظ جامعه شناسی از لحاظ مسائل اجتماعی یک عمل مثبت
د ټولن پوهنې او ټولنیزو مسائلو لپاره یو مثبت نه بلکې انحرافي عمل دی رواني ناروغي ده د تشنابونو دیوالونه د لیکلو لپاره نه دي د لیکلو ځایونه معلوم دي
د ټولن پوهانو په باور د افغانستان د زینو خلکو او زینو کابل خاریانو دغه عمل په خار کې د وسیدو له فرهنګ نه بی خبری ده بلخوا د کابل ښاروالۍ مسؤلین وایي دا مهال په کابل ښار کې 9 ښاري تشنابونه شته او هڅې کوي چې په راتلونکي کال کې 15 نور هم جوړ کړي
او اوس هم په ایران کې د اعتراضونو د ځپنې موضوع راخلو د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ وایي ایران په همدې ډول پر هغو ځپونکو اقداماتو چې د مظاهره چیانو د ځپلو لپاره یې مخته وړي پرده غوړولې جزئیات یې فرشته جلازی اوروي
هیومن رایټس واچ په رپورټ کې لیکلي چې د ایران حکومت باید ژر تر ژره په وروستیو مظاهرو کې د وژل شوو وګړو د نیول شوو کسانو او په مظاهرو کې د لاس درلودو په تور د توقیف شوو وګړو رسمي شمېر اعلان کړي هیومن رایټس واچ د ایران پر رژیم غږ کړی چې د رپورټونو پر اساس د شوي تیری او زور زیاتي په اړه د خپلواکو تحقیقاتو اجازه ورکړي د بشري حقوقو د سارین د نړیوال سازمان د منځني ختیځ د برخې مرستیالې مشال پیج ویلي چې د ایران چارواکو تر اعتراضونو 12 ورځې وروسته لا د وژل شوو وګړو دقیق رقم نه دی خبر کړی او توقیف شوو وګړو ته د مرګ واښونه کړی دي هیومن رایټس واچ ویلي چې د اعتراض کوونکو پر ضد د ایران د رژیم د ځپونکو اقداماتو چې د نومبر د 15 په ماښام پیل شول شدت دقیق نه دی څرګند ځکه د ایران رژیم 4 ورځې په هغه هیواد کې پر خلکو انټرنیټ بند کړی و د ایران حکومت تر اوسه په اعتراضونو کې د وژل شوو کسانو رسمي رقم نه دی خپور کړی د ایران رژیم ویلي چې اعتراضونه ډاکمارو وګړو پیل کړي او د اسلامي جمهوریت بهرني دښمنان لکه امریکا اسرائیل د دې دواړو هیوادونو نور متحدان او سعودي عربستان تر شاول د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي پرون د بسیج ځواکونو په غونډه کې وویل چې پر دې اعتراضونو چې د ډېری خطرناکې د سیسې پر بنا پیل شوي ول ډېری پیسې لګېدلې وې خامنئي وویل خلکو یوه ژوره پراخه او خطرناکه د سیسه پلان کړې وه امریکا ډېری پیسې مصرف کړې وې او هڅه یې کوله چې دلته موقع ترلاسه کړي او د تخریب قتل او چپاول کمپاین د تیلو د نرخ د لوړېدو له امله د اعتراضونو تر نوم لاندې پیل کړي هغوی فکر کاوه چې موقع ورغلې ده او خپل ځواکونه نه را میدان ته کړی ول خدا کمپاین خلکو تالا او شنډ کړ د ایران دولتي خبری اژانس ارنا پر نوېل چې په اعتراضونو کې اته تنه چې د امریکا د استخباراتو له ادارې سره د تړاو تور ور باندې لګیدلې نیول شوې دي ارنا د ایران د استخباراتو په حواله پر نوېل چې له سی آی ای سره د ارتباط په تور نیول شوی کسان د ولسی ژورنالیزم په پلمه په بیلابیلو هیوادونو کې روزل شوی وو د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان ویلي چې پر ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا په خبرو شو ویډیوګانو کې واضح لیدل سوی چې د ایران امنیتي ځواکونه پر مظاهره چانو ډزې کوي په رپورټ کې هم داراز د ټولنیزو رسنیو د معلوماتو پر اساس لیکل شوی چې په مظاهرو کې د وژل شوو وګړو ډیرو کورنیو او خپلوانو ته اجازه نه ده ورکړل سوی چې د خپلو عزیزانو مړی ترلاسه کړي
ستاسو ل پیغامونو
مشکل دوم خان کوچه کندهار خبره کوم دا په کندهار کې دا کوچان خلک پراتیجی ډیر در بدر دی ډیر زهیر پتن ګومزه کوچی د خلکو ملکیتو کې پراتیجی د خلکو کور ودان کې پریشی دي خو بیا دا سپیش زی دا خلک خپل لري لایبل چم پکې حواله تر وستی ریاری انګور چې اس کوم خواته بار سو چیر بار سو نو وسایل لري نشي لري موږ دا مسولین ته د نی بچا سره چې کینی موږ دا هله کوو چې دا کوچان خو یو غمه وخوري د علا په روی سره علا پاک په دنیا کې وزن ورکې دا خوند د افغانستان خلک دي درته در دي او کوم یغمځ کې چې په کندهار کې دی او رښتینی مځکې د دولتي مځکې هغه ټول خلکو د درو کارخانو پر ځای وي د یو کارخانه پراته کړې وي د کارخانه جوړوم او پاتې نور دغه خلکو کوم واکدار خلک چې دی هغه غټ خلک شته دی والی پر ولې دي نو د غریبانو خلکو چاره نشته نو موږ د حکومت څخه د هیله کوو چې د کوچانو یو ناره واوري در په در دي هیڅ شی نه لري نو مالداري هم خلاص ولې نو د وسایل لري چې خو د کې ولاړ شي ولاړ شي څه غلطه وځي نو بیا دې څه وکړي نو وبستنه شی نه هلته د ټاټوګي شی نو موږ نه یو حکومت ته دا هیله کوو چې دا کوچانو یو غور وخوري چې هر څوک په حکومت کې یو وس او طاقت لري باید چې دا کوچانو یو غمه وخوري. سلام
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
دا اوس تاسو څو پیغامونه چې ازادي رادیو په غږ ثبتون کې ماشین کې مو پرېښو کور مو ودان پیغامونه تل راته پرېږدي او موږ هم هر مرو د تخبرو په افغانستان کې اته نیمې بجې دي. البته یوه دقیقه هم پرې اوښتي یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو سر لیکونو ده. د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 تنه وژل شوي او 2 تنه نور ټپیان دي. چاودنه پرون مازدیګر مهال شوې ده. د کندوز والی ویان اسمت الله مرادی وویل دا کسان د کندوز له خانآباد ولسوالۍ څخه په یو موټر کې د امام صاحب په ولسوالۍ کې واده ته تلل. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي د ګډ امنیت تړون سازمان غړي هیوادونه د افغانستان سرحدونه له نږدې څاري ځکه په هغه هیواد کې د بهرنیو تروریستانو په ګډون ډیرو مسایلو ته اندېښنه شته. سرګی لاوروف دا څرګندونې پرون د سازمان د غړو هیوادونو د دفاع د بهرنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت د شوراګانو د مشرانو په غونډه کې وکړې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د ویست انډیز د کرکټ لوبډلې سره د ټیسټ لوبې دوهم پړاو پیلوي. د ویست انډیز ټیم به نن بیټنګ ته دوام ورکوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په خپل لومړۍ پاڼې یا انن کې یو سلوات منډې په داسې حال کې جوړې کړي چې ټول لوبغاړي سوځېدلي. پرون د لوبې لومړۍ ورځ هم په داسې حال کې پای ته ورسېده چې ویست انډیز 8 منډې وکړې او 2 لوبغاړي وسوځېدل. د پاکستان سره محکمه به نن د هیواد د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید بجوا د کار د مودې د تمدید د پرېکړې په اړه بیا غونډه وکړي. که چیرې د پاکستان سره محکمه د عمران خان د دې پرېکړې ملاتړ ونه کړي د پوځ لوی درسي جنرال قمر جاوید بجوا درې کلنه روانه دوره سبا هم پای ته رسیږي او نوموړی باید تقاوت وکړي. په عراق کې مظاهرچیانو پرون د هغه هیواد په نجف ښار کې د ایران قونسلګرۍ ته اور واچاو. په نجف کې ملکي سرچینو او پولیسو ویلي مظاهرچیانو د ایران پر قونسلګرۍ حمله کړې وه او ودانۍ ته اور اچولی. دوی ویلي د قونسلګرۍ کارکوونکي تر پیښې مخکې له هغه ځایه وتلي وو. ازادي رادیو اوري د خبرونو تفصيل کې غواړي به هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی کام.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
او مخکې له دې چې د ازادي رادیو دونیزو خبرونه ته وار ورسیږي ستاسو پیغامونه لولو چې د افغان بسیم 1313 شمیرې لارې مو راستولي د مهم موضوعاتو په اړه چې د ازادي رادیو له لارې مو نن په اړه راپورونه واورېدل. د سولې او دغه راز د سولې په اړه البته جعفری لیکلی که د انتخاباتو نتیجه اعلان شي د سولې خبرې به هم ورسره پیل شي. عبدالواحد مدقق له لوګره لیکلي خدای وکړي د چې بیا د طالبانو او امریکا خبرې پیل شي او د افغانستان دغه 19 کلنې جګړې ته د پای ټکی کېښودل شي. عبدالباري له شکین څخه لیکلي که حامد کرزی د ولس خواخوږی وي نو باید له سیاسي مخالفته لاس واخلي. عبدالغاز عبدالعزیز وبخي غالب د هلمند له مارجې څخه لیکلي دي چې کوم شهیدان چې په امام صاحب ولسوالۍ کې شهیدان شوی خدای جل شانه دې دوی شهادت قبول کړي. پرون په 14 کې د ښځو او ماشومانو په ګډون په امام صاحب ولسوالۍ کې 15 تنه د ماین په یو 14 کې ووژل شول. فضل کریم درویش هم له پکتیا ځاځي اریوب لیکلي باید افغان سیاسون د افغانانو حقونه په پام کې ونیسي او د سولې خبرې پرمخ یوسي. کور مو ودان چې پیغامونه تل راهستوي، پیغامونه موږ هم هرومرو لولو. لکه څنګه چې مخکې مو وویل، خبرونه په دې برخه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونه خبرېدو ته چمتو دي، د اساسي بشري حقونو او د ژوند په شیبو کې. د اساسي بشري حقونو په دې پروګرام کې چې څو شیبې وروسته به واورئ، په افغانستان کې د ماشومانو او ښځو د ځورونو موضوع څېړل شوې ده.
اساسی او بشری حقوق. د اساسی او بشری حقونو د خبرونې درنو اوریدونکو، زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې د ماشومانو او ښځو په زورولو خبرې کوو. دا چې خپل زورول څه دي، کوم ډولونه لري، عوامل یې څه دي، او څنګه کېدلی شي د زورونو مخه ونیول شي، په دې خبرونه کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د کابل د ساحوي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې له مشر ښاغلي عبدالواحد سیرت سره په همدې اړه خبرې کوو. سیرت صاحب، تاسو ته په پیل کې ښه راغلاست وایو. که دا راته ووایه چې زورول یعنی څه؟
د هر څه د مخه نه لومړی تاسو ته، ستاسو محترم ادارې ته او ټول هغه اوریدونکو ته چې د بشري حقونو دغه خاص موضوع دوی سره تعقیبي، خپل سلام او احترامات وړاندې کوم. ځورونه او یا تنګول په اصطلاح د ماشومانو او زنانه و، که اول اسلامي قوانینو ته موږ لږ ځیر سو، نو قرآن کریم په مختلفو صورتونو کې په مختلفو اشکالو کې د ځورونې اشاره کړې دي. په خاصه بېلګه باندې د اللمزه سوره، عبسه سوره او سورت نور او داسې نور مختلف صورتونه چې الله عزوجلال د بشریت، د اجتماع، د کورنۍ، د ساتنې او د تضمین په خاطر اشاره درته کړې دي. حتی یو انسان په سترګو رب باندې ځورېږي چې ویلو لکل همزه درته ذکر کوي، د غیبت په اساس کې او دغسې نور ډیر زیات موارد دي چې موږ نسو کولای چې هغه د اسلامي د نصوصو یو یو قسم ته موږ اشاره وکړو. خو به هر حال قرآن او حدیث دینه ډک دي د ځورونو نه مخنیوی کړی دی، انسانانو ته لارښود کړی دی چې د هر نوع انسان ځورونې نه تاسې خپله ډډه وکړئ. نو نن سبا موږ او تاسې ګورو چې زموږ ماشومان، خویندې د کار طرف ته ځي، د تدریس طرف ته ځي، ضرورت د کور مشکل حل کوي، نو دغسې د اشخاصو بعض افراد له طرفه دوی په مختلفو شکلونو باندې ځورونې او د هغوی تنګوي سره، یعنی په بازار کې، په لاره کې، په مکتب کې، په موټر کې، په رستورانونو کې و غیره ځای کې د اطفال او زنانه و ته دوی کوشش کوي چې په تنګي کې وی ځوروي سره.
ولې په یوه ټولنه کې ځورونه وي، یعنی عوامل یې څه دي؟
خو دا په ټولنه کې ځورونې مختلف عوامل لري. یو دا دی چې ځورونه د دغ اطفالو او د زنانهو هغه په خبرو باندې دی، دوی ته کنایه خبرې کیږي د ټوکو په شکل باندې، د توهین په شکل باندې، د تحریک آمیز په شکل باندې او د توهین او د تحقیر په شکل باندې غواړي چې اطفال وځوروي په تنګي کې، او یا زنانه و ته همدغسې خبرې او داسې یو اعمال او سلوک وروښي چې زنانه وي هم په تنګ سي. نو دا یو عمل دی چې په خولې باندې او په هغه الفاظ او هغه کلمات استعمال چې هغه منافی د انسانان دي، نو دا یو عوامل دی. دویم عوامل غیر کلامی دی چې هغه په حرکاتو باندې په اشارو باندې او داسې نور موارد، تصویری بربند تصویرونه، عکس اچول، یا فرزن نن سبا مونږ او تاسې ایمیل، فیسبوک و غیره، دا موارد دی. نو په دې عواملو باندې هم کوی چې یو څوک وځوروي، حتی په مسکال باندې ځورول، یعنی دا مختلف نن سبا چې کم ټیکنالوژي مخته تللې ده، د دې ټیکنالوژي په استفاده باندې ځورول هم دغومره اندازه زیات شوي دي. نو دغه عوامل او مشکلات د ځورونو دي چې ناسالمه خلک غواړي چې په لارو، کوڅو او په مکتبو کې، په مزدهم ځایونو کې څه ماشومان او څه زنانه وي د خپل بد حرکات په وسیله باندې هغوی ته ځورونه او هغوی په تنګ کې.
کله چې په یوه ټولنه کې ځورونه وي، د دې ځورونې پایلې به څه وي؟
د دې کله په یوه ټولنه کې داسې ځورونې چې هغه مونږ هغه مختلف عوامل په دې کم وخت کې او دغه نه زیاتې چې مونږ تاسې هر وخت په بازار او کلي کوڅو کې ګورو چې ځوانان څنګه نن سبا زنانه په تنګوي او څنګه ځوروي، حتی زنانه د دې ځورونو په اساس باندې نسي کېدلی چې بیرون له کوره وځي، حتی هغه خپل معیشتي ژوند اکمال کړي او یا هغه ته رسیدګي وکړي. نو دغه ځورونې چې کله په کوڅو بازارونو کې خلک ورسره مواجه سي، د یو هغې دا دی چې دا سړی فردیت خواته ځي، نه غواړي چې په اجتماع کې مثال حرکت وکړي، نه غواړي چې په اجتماع کې ته لاړ سي، کوشش کوي چې په خپل کور کې مقید اوسیږي، او داسې ازدحام ځایونو کې او داسې چې هلته ځوانان راټول وي، بازار وي یا تناوي، خپل مکتب ته مثال چې ځي پوهېږي چې لاره ډېره اوږده ده، دی داسې د فردي کوشش کوي چې باید فردي خواته واوسیږي. نو دا یو عوامل دی. بل عوامل دا دی چې د ده هغه څوک چې په آزار و اذیت کې او یا تنګولو کې او یا ځورونه ورباندې سوي، هغه داسې د خپل هویت خرابوال احساس کوي. تېره نن زه که وځورېدمه، دغه ځورونه نن په اجتماعي صفحاتو کې څوک دا ونه لیکي، او داسې چې که مجلس وي، کوم غونډه وي، دی خپل د ځان د حقارت احساس کوي. نو دی بل هغه دی بېلګه وي او عوامل ښي. هغه دی بل په جامعه باندې بې بندوباري هغه کې، یعنی داسې فکر کوي چې څوک چې دوی ته دا د ځورونې او د تنګولو سبب سوی دی، په مقابل لورو باندې د ده هغه بد فکر چې داسې فکر کوي دغه ټول خلک دغسې د خلکو د ځورونو او د ناوړې خواهشاتو په اساس باندې د ټولو خلکو ته بدبینه هغه کېږي. بل احساس د حقارت او بل د کمښت احساس د څوک چې په دغسې هغه باندې مخامخ سوي، یوغوی هغه حقارت احساسوي، شرمندګي هغه کوي، او کله کله چې ځان سره تناوي او یا فکر وکړي په دې باندې چې ولې تا سره دغسې عمل د بعضې د نااهل سالمو خلکو له طرفه ته داسې عمل سړي ته مخامخ کېږي. نو کله کله داسې حقیر سي، که کله یو مجلس کې یو خبره وسي، دی ځان ته کشي چې یاره نه، چې دغه کس تا ته کنایتن دغه خبره ونه کړي. نو بناً ګوشهګیري او داسې اجتماع کې ډیر کم څرګندېدل دی، په مجالسو کې د ځوانانو عدم شرکت. نو دغسې یو ځان ته حقارت احساس ورته پیدا کېږي د دې ځورونې د وجې نه.
سیرت صاحب، د دې ستونزې د حل لارې څه دي؟ یعنی د دې لپاره چې په ټولنه کې ځورونې نه وي، ماشومان او ښځې ونه ځورېږي، څه باید وشي؟
نو په ټولنه کې چې دغسې مشکلات ایجاد سي، د دې لپاره ښه لاره او بهترین لاره هغه د اسلامي قوانینو ځان پوهول دي، چې مونږ اسلامی ټولنه لرو، په اسلامی ټولنه کې اوسېږو، د اسلام له نظره، حتی د نورو ادیانو له نظره هم، ولو دا فرق ونه و چې موږ افغانستان کې تک تنها ژوند کوو، په ټولنه په عمومي بشري نړۍ کې اول خو هغه دینی نصوصو ته چې هغه د هر چا په هر دین چې دی هغه په هر عقیده ورباندې دی باید خپل دینی نصوصونه با خبر اوسېږو او خپل ژوند، خپل وجدان، خپل ضمیر د اسلامي نصوصونه آگاهی حاصل کو، علم حاصل کو. دا یو بل دې تر څنګ فرهنګ جوړول ډېره مهمه ده. باید موږ په هر چیرته په هر وسیله چې وي دې له خاطره کار وکړو چې ټولنه یو علمي فرهنګي خواته راغو کو. دغه مضموم حالت باید موږ وځپو او د دې ته باید تبلیغات وکړو په اجتماعي صفحاتو کې. دا یې بل هغه ده چې جامعه او نړۍ د ښه اخلاقو خواته، د ښه انساني هویت خواته او د انسان کرامتي ژوند ته باید ټول موږ متوجه اوسېږو، دې له خاطره په ګډه باندې کار وکړو. بل دا چې که چیرته دغه ځورونې او تنګول نه په اسلامي نصوصو باندې زمونږ خلق آراسته سول او نه په فرهنګ سازي کې، نو بیا دا باید د جرم خواته واړو. یعنی چې کله دغه ځورونې زیاتېږي نو مونږ باید دلته په قانون کې دې له خاطره تعریف کو، دې له خاطره جزاګانې وکړو. یعنی دغه موارد په د جزا په شکل باندې د تصویب سي، چې لکه کنوانسون د مانع تبعیض علیه زنان، کنوانسون د حقوق د ماشومانو او مبارزه علیه خشونت و تبعیض و دغسې نور موارد چې کم هغه سوي دي، په هر ملک د سالم جامعه څنګه د دغسې ناوړې عمل نه وګړي مسؤون پاتې سي. اول خو ما چې ویل چې هغه اسلامي او دویم فرهنګي، بیا که چېرته نسو دا باید په جرم باندې تبدیل سي، تعریف سي او د دې جزاګانې ورته سي، او په دې اړه باندې دولت جدي اقدام وکړي او دې ته دولت رسیدګي وکړي. دغه به انشاءالله لارې او چارې دې دې موضوعات وي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلی، لیدلی او لوستلی سي. ازادي راډیو ټکی کام.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی به دی کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وای په ډیر ځایو کې.
جوړونکی فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه میومنه. د کابل په هانتون تاریخ چیرې رسیدي؟
اولین پنځه پتاسی سره د تپ په هنزي او چې هغه وخت کې د غوی رئیس جناب افریق بیک و او تپې د ترکی و هغه یې په وخت کې.
یاد پانتون څومره از کې ژور لیدلی؟
داخلي جنگونو په وخت کې کابل پانتون متاسفانه د جنگ یو ډګر و. یعنی موږ تعمیرات، موږ علمي امکانات متاسفانه سوځل شوي دي یا چور چپول شوي دي.
په وختونو کې د کابل پوهنتون ماحول څه ډول وو؟
هغه ماحول د ننني ماحول سره مقایسه نشم کولی.
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د کابل پوهنتون لرغونتوب ته تم کیږو او د بدلون په اړه هم معلومات درته وړاندې کوو. دا خبرونه ما فرشته مرسل جوړه کړې له ازادي رادیو سره وسی. قدر من اوریدونکو د کابل پانتون د لوړو زده کړو د لومړنی مرکز په توګه په 1911 اجدي شمسی کال د محمد نادر شاه په وخت کې په کار پایل وکړ. په پایل کې اوازې د تپانځای و رئیس ترک و. بیا د ظاهر شاه په دوران کې دا چې د خلکو علاقه له زده کړې سره زیاته وه نور پوهنځي هم رامنځته شول. په همغو لومړیو کې به زده کوونکي د کانکور د ازموینې له لارې جذبېدل او بیا به یې له خپلې خواښې سره برابرې لوړې زده کړې کولې. د کابل پوهنتون د لرغونتوب پاک له مودیات پوهنتون د رئیس د دفتر له عامر محمد فواد فیضی څخه پوښتلی دي.
اولین پنځه پتاسي سره د طب پوهنځي وا چې هغه وخت کې د غوی رئیس جناب افریق بیک وا چې یو تابعی د ترکی وه. د دغه نه وروسته بیا کابل پوهنتون هم تصامیم سره او لزمدید سره ایجاد شوی ده چې په هغه وخت کې بیا هم ډاکټر صاحب عبدالمجید خان د کابل پوهنتون رئیس او پاولین په پنځي د منګه حقوق او علوم سیاسي پنځي و چې تقریبا منګه هټه کسه ماسلین په وخت کې درلو چې د کانکور د سپوري کول نو ورسته بیا دوی لار پیدا کړی د کابل پنتون ته شامل شوی دي د حقوق او علوم سیاسي په پنځي کې. په دې خن ورسته هم د سیاسي ضرورت په اساس سره ادبیات او علوم بشری تاسیس شوی دي چې هم تقریبا د لس کسه ماسلین چسب کړی دا چې د کانکور د سپوري کول نو ورسته به دوی هم راغله. هم د سی پر لپسې منګه یو شپه فاکولټو ته رسیدي او تقریبا شپږ نوي ډیپارټمنټونه په دې کابل پوهنتون کې فعلا موجود دي. ماسین هم تقریبا د 3000 نه زیاتر ماسین جذب شوی دی. مونږ 890 کتنه استاد لرو فعلا نږدې وختو کې چې وزارت تحصیل تعلیم په همکاري سره مونږ ته تقریبا یو شت برنامه دي ماستری فعلا لرو په کابل پوهنتون کې. په ادبیاتو کې مونږ لرو په علوم اجتماعي کې هم مثال په نور پنځو کې هم تقریبا یو شت برنامه فعلا لرو. د ډاکټر دوه برنامه لرو چې هغه د ژبې د ادبیاتو په پنځي کې دي.
د کابل پوهنتون د ښار په ښکلي سیمه کې جوړ دی. لویا ساحه، شین محول، پاکه هوا، د مرغانو خوږې نغمې غڅدي چې هر وګړی د لیدلو او اوریدلو شوق په ذهن کې لري. د کابل پوهنتون د فزیک د پوهنځي رئیس پوهان زلمی احمد زی وایي چې یاد پوهنتون کې د ضرورت اکثره شیان شته.
ساحه 1500 جرابه ده. په دې پوهنتون کې ډیر زیات تمرینونه وجود لري، یو مجهز لیلی وجود لري، یو مجهز جمنازیم لري، سپورتي میدانونه لري، یو مجهز کتابخانه لري، او د تحقیقات مرکز لري، نشرات لري، مطبعه لري. اوس فعلاً د ریاست پنځه د پر یو نوی تعمیر جوړیږي چې تقریبا 900 کار خلاص شوی ده. د چین د دوست هیواد له خوانه یو بل تعمیر جوړیږي چې هغه به سل خونې ولري، او د چین هیواد یو بل عدو تیره مکته جوړیږي چې د 1500 نفرو ظرفیت به ولري.
په تیرو جګړو کې لکه څنګه چې د هیواد نورو برخو ته زیان واوښت، کابل پوهنتون هم ورنه خوندي پاتې نه شو. د کابل پوهنتون سیمه د مرمیو، راکټونو، مړیو او ټپیانو میدان وو. پوهاند احمد زی وایي چې د سترګو وړاندې یو استاد په اکاډمیک ساحه کې ووژل شو.
داخلي جنگونو په وخت کې کابل پوهنتون متاسفانه د جنگ یو ډګر وو. د موږ فزیکي امکانات، د موږ علمي امکانات، کتابخانې سپېغه وخت کې متاسفانه یې سوځل شوی دي یا چورو چپول شوی دي. د موږ د ډیپارټمنټ یو استاد په دیارلس یو یا کال د پانتون په صحن کې مثلا پر راغلل او د موږ د سترګ په مخ کې دا واستا شهید کړ. کله چې د جنگ صحنه وه دلته ډېر خلک شهیدان شوي دي. تقریبا درې څلور کله دا پانتون کاملا د جنگ ډګر وو. داسې هجرتونه د کابل پانتون تیر کړي دي چې کله به په جومات کې وو، کله به په یوه دسه کې وو، کله به په د افغانستان بانک کې وو. دا د جنگونو وختونه وو.
له 1903 کال وروسته د کابل پوهنتون بیرته په یوه اکاډمیک ساحه بدل شو. مسؤول کسان هڅه کوي یاد پوهنتون په نړۍ کې له پرمختللو پوهنتونونو سره سیال کړي. د وترنری د پوهنځي رئیس پوهان مال ډاکټر سید شیرشاه سادات وایي چې د کابل پوهنتون ډیر شمیر کدرونه لري.
اوس موږ سره یو تلاش کوو چې منطقوي په ساته د اعتبار دی واخلو او د چ په خیر خلاصو بیا زو انټرنیشنل یا د بین المللي اعتبار دی په لور روان کیږو. په الحال موږ ډیر ښه استادان لرو او دغه استادان د ډاکټرا په کچه، ماستری په کچه او د لیسانس په کچه په دغه پوهنتون کې سته. موږ استادان ډیر مخالی په ملي او بین المللي ساته لري. د بودیجې په اساس کې هغه کو د تحصیلات عالی بودیجې یو اشاره 15 یا یو اشاره شپږ فیصد دی د تحصیلات عالی لپاره. په الحال موږ تقریبا شپږ درس دولتي پوهنتونونه لرو او یو سلو یو درس خصوصي پوهنتونونه لرو. د بین المللي په هغه باندې اکاډمي ډېر ښه خپل استانداردونه لري چې دا استانداردونه باید مراعات شي، ولی متاسفانه دا پیسې غوړي، بودیجې غوړي چې هغه لیول ته موږ ورسیږو کنه. سربېره پر دې هم پوهنتون کابل سعی او تلاش کوي چې هغه لیول ته ورسیږي. موږ ښه توامیتونه لرو، ښه تفاهمنامې لرو چې دغه سویه موږ جیک کړو.
زمانم اید محمد تخلص می بغرد دی پکتیا ولایت دی اریوب جازهی ولسپاله دی جبارخیل و کلی و سیدون کهیم. زه شایریم هم دی تاریخ و سادیم. زه دی آزاده رادیو نا دی جوند پشیبو که خپروانه هر وقت آورم دیر استفاده می تنو کلی و هرمیشه دی پار خپل رادیو دی زون سرکیگدم هرمیشه دی پارا. او مقصد دغه پرگیرام ما دیر زیاد خوکیگی.
کابل پوهنتون لوی کتابتون لري خو له بعده مرغه یو شمیر پخانی کتابونه ورک شوی دي. د کابل پوهنتون د اجتماعي علوم استاد پوهان اسمت الله عثماني وایي چې د پنړۍ کې ډیر ملکونه لیدلي خو د کابل پوهنتون په چیرې ډیر لک پوهنتونونه لیدلي دي.
د کابل پوهنتون ډیر مجهزه کتابخانه درلوده او داسې کتابونه د روسي په انتقه کې داسې کتابخانه نه وه. هغه ترتیب او تنظیم د کتابو عیناً د اروپا او د غرب مسطبانی وو. په وخت داود خان زایر خان کې پروګرام چې ما داود خان په وخت د کتابخانه کې لیدلی وو، ما بریتش لایبرری د انګلستان کې هماغه سیستم دا اوسه وو. موږ هغه وخت کې درلوده.
خوږې خاطرې څه دي؟ ځکه زون کې خو دا دواړه سته.
خوږې خاطرې خو زموږ اره لازم دغه د زموږ محصلین د پوهنتون او د فاکولټې د ټولنې ته سې تقدیمېږي او دوی موافقانه کار کوي. زموږ لپاره یو موافقت لس زره نه زیات زموږ محصلین په ترکیه او په هندو او په خارج هیوادو کې د دکترا او د ماستری په سطح باندې دوی خپل تحصیلات کوي. صدای لوی راست ورنه د کابل پوهنتون کې
که د کابل پوهنتون د لومړنۍ او د ورو د استادانو نمونه را توخلی.
بالکل، هغه درته قوي استادان سه زیاتو فاروق اعتمادی او ارغند وال سه او ولی محمد رحیمی او علی ازار خان او محمد علی خان او فرزند حسن یار سه قوی ترین استاد او رئیس د پوهنتون د کابل سه دکتر صاحب حساس او میر حسین شاه خان او هم تاسو نور مختلف فاکولټو کې ډیر قوي استادان او دکتر صاحب غفار کاکړو ډیر ډیر قوي استاد کابل په هنتون بلبل شاه خان او ولی محمد رحیمی یو په هندو سمو استادم ده.
د کابل په هنتون د کابل په یو ډیر مهمه او ښکلي سیمه کې موقعیت لري. تاسو په اکل سره توای دی آزاد یو پاک لري، د لوړو ونو پاک لري، د شین ماحول پاک لري. تاسو نظر څه ده؟ تاسو په تدریس څومره مثبت تاثیر کوي؟
زه فکر کوم چې د په هنتون لپاره همدغه چې فضا باید وي څه لکه څه ده نو اویا نه زیات ملکونه ته ما سفر کړی. زه فکر کوم چې داسې یو پوهنتون او په همداسې یو اراضي او موقعیت سره موږ د دنیا په ډېرو ځایونو کې نه لرو. پوهنتونونه په یو تعمیر کې دي سته ولې ډېر کم. بنان خپله دغه آزاد فضا، آرامه فضا، شنه فضا، محیط سالم دا د استادانو د محصلینو د ښه تدریس او د ښه فکر کولو او د ښه مسؤلیت لپاره ډېر مفید او مؤثر ده.
د ادبیاتو د پوهنځي د پښتو څانګې استاد ډاکټر زرغونه زیور وایي چې د دوی په وخت کې د کابل پوهنتون د نجونو لپاره په زړه پورې ماحول درلوده.
هغه ماحول د ننني ماحول سره مقایسه نشم کولی. ډیر آرامه فضا او هر چا به دا تصور کوي چې زه پوهنتون ته ځم صرف د تعلیم دپاره، د تحصیل دپاره، د لوړو زده کړو د تحصیل دپاره. لباس خو اما تقریبا اروپایي لباس و، سرونه به لوسي، ویښتان به ډیر ښایسته جوړول. هیڅوک د چا په قصه کې نه و، هیڅ چا ته چا کتل هم نه.
د کابل په پوهنتون کې د سید جمال الدین افغان قبر غزای دی چې اکثر محصلین ورځي او هلته څوک درس وایي او ځینې هم په خپلو کې کیسې کوي. موږ هم ورغلو، له دوو تنو سره غږېدلی یو، ورته غوږ شئ. اول خپل نوم راته
زمانم راه لاده د کمپیوټر ساينس د فانزي مسلما. نو زه چې راځم د سید جمال الدین قبر ترڅنګ نو ما ته یو د آرامښت احساس کې ځکه دا یو شخصیت چې د افغانستان ته خدمت کړی او افغانستان باید د خدمتونو په خپل زړه کې یاسه.
bale د کابل پوهنتون کې خو ډېر زیات نورې سیمې دي. هر وخت راځي د سید جمال الدین قبر سره درس وای ک نور خو وکیم کینی
نه زیاتره وخت هم دلته راځو. د قبر ترڅنګ مت یو الهام را کوي او آرامښت را کوي.
ډېر مننه. اوس پر اوسه د بل وروته اول خپل نوم راته
فلاده د کمپیوټر ساينس پنځه مسلی.
تاسو دواړه ام سنفیان یاست؟
او بالکل ام سنفیان.
تاسو د کابل پوهنتون د ماحول پاک لره توای دغه لوړې ونې اوس خو منه ایم د دود ازیړې پاڼې د دې پاک لره نور معلومات تاسو راکړي.
آرامش که په نظر کې ونیسو هر مشکل سی ولري په دې آرام محیط کې خپل مشکل په درسو کې حل کړي او ښه مطالعه کوي. د محیط کې
د کابل پوهنتون د چراسي دته په دغه انګړ به ورته وینو. دلته چې په انګړ کې نه ښه درس زده کولای شي او که په کور کې چې اوسې
نه دلته یو څه خیو او هغه کوم مسولیتونه چې مثلا په کور کې کار لغونه موږ راحت یو دلته
بس خو باندې چې کور له مسولیتونه راځي د کابل پانتون انګلته
نه دا خو پانتون د نو هغه کوم تحصیلي مسولیت چې اوس موږ طرف غاړه دنو باید تر سره کو په خشان
کدر ته وایي چې تاسو د کابل پانتون کې هغه ډیر زیات خوښیږي هغه څه دي
یو خدای خپل محیط چې ډیر خو محیط د مطالعه لپاره بل د ماسلینو مابین کې هغه کوم روابط چې د دې ترمنځ غاړي کې چې ډیر ښه دي او یو بل سره برخورد
له تاسو دواړو څخه ډیره مننه کوم یو بوسي
له تاسو هم مننه چې خپل وخت مونږ اختیار کړ
قدر من دوستانو دا واژوند پښې بوکي خبرونه تربیه پارځای کې چیاست الله ممال او ملګری
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ facebook.com/azadirradio